سره مشهره مشال لیډو د شاهین بنری ما او په خبري غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه په مهمو موضوعاتو راته راپورونه او تبصره وړاندې کوو. په اډمبه د دې وخت خبرونه د جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوج له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکې فعالیتونه پیل کړي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او د ملګرو ملتونو عمومي سملې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د بر جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوج له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکیو فعالیتونه پیل کړي دي. د پولیسو مشر هدایت الله پرون مشال لیډو ویل چې پولیس به د خلکو د امنیت ذمہواری اخلي او دغلته یو پولیس چوکۍ هم فعال کړي ده. نوموړي د سرګندون وروسته لغې کړي دي چې د شوال یو شمیر خلکو مشال لیډو ویل چې دغې له سیمې د پاکستان فوج وتلې او دوی د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي. په دغه اړه میو مشر سجاد مسید اویل
دسمبر 3 تاریخ ته د علاقې خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره جرواکي وي دا ټوټل لکه علاقې نه اوتل.
د پاکستان فوج لا په دې اړه سندې ویلې. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج د اماړي کوسانګي بیګاش په مشال ریډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په میرامشا او سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سرشو عملیاتو کې وو وسلوال وجل شوي دي. خبر پاڼه د یو پاکستانی سرتیری د وجل کېدو پخلی هم کوي. خپلواک سرچینو د فوج د ادعا او سپیناوي نه دي کړې او نه کومې وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 1 منټه هم پوسټ په ټانک هوټل کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال د 22 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه او د خپلو شپږو سرتیرو وجل کېدلې هم تایید کړي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او ژر به هیواد ته راستان شي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس نن ونیز خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعال رول لوبوي. هغه زیاته کړه چې 415 پاکستانیانو کې 250 نه زیات زیارت کوونکي شامل دي او په خوندي توګه بیروت ته رسیدلي دي. بلوس زیاته کړه چې پاکستان د شام د حاکمیت او سلامتیا په کلکه ملاتړ کوي. په شام کې د ایثار پاتې پاکستانیانو شمیر د 500 او 600 ترمنځ ښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شام وسلوال مخالفین د دسمبر په 10 د مشق ته ورسېدل او د ولسمشر بشر الاسد حکومت یې نسکور کړ. د دې وروسته وسلوالې ډلې موقتی ادارې مشر هم ټاکلې دی. د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن د توشخانې په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی. د پاکستان ډان او جیو نیوز خبر ورکړی دی چې ځانګړی عدالت جج شاهرخ ارجمن په عمران خان او بشرا بیبي لګول شوي تورونو لستلو وروسته د مقدمې اورېدنه د دسمبر 13 نیټې پورې وځنډوله. د توشخانه دویمه مقدمه پلټنې په لومړی ځل احتساب ادارې کړې وې خو د نیب قوانینو کې د بدلون وروسته دا قضیه د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وه. هغه ادارې د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پلټنو وروسته عدالت ته چالان وړاندې کړی وو. د توشخانې په دویمه قضیه کې پر خان او دغه پر ښځې بشرا بیبي تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ په خورا کمه بیه اخیستي او ترلاسه کړي دي. خان او بشرا بیبي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټولې مقدمې سیاسي بللې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید ذمواري منلې ده. د فرانس او جرمني خبري ایجنسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په دغه برید کې ځایي چارواکو خلکو د لګ تر لګه شپږ نورو کسانو د وجنې پخله هم کړې ده. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ اخودون کی جلال الدین حقانی ورور دی. امریکا د نوموړي نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او د کال 2011 کې داغه په سر 15 ملیون ډالر جایزه هم اعلان کړې وه. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ایسوسیټډ پریس او رایټرز خبري جانسونو خبر ورکړی دی چې ملګرو ملتونو پرون په غوس اکثریت پریکړه لیک کې دا غوښتنه کړې ده. خو ایسوسیټډ پریس اجانس په خبره که څه هم د عمومي اسمبلی قراردادونه د نړۍ نظر منعکس کوي، خو د عملي کولو لپاره څه قانوني پابندي نه لري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي، بل خوا جانسونو د فلسطین روغتیایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د غزې په شمالي او مرکزي سیمو کې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د روغتون معلوماتو له مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید کې په یو کور کې 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې کورنۍ 8 غړي هم شامل دي. د اسرائیلو فوج ویلي دي چې د حماس یو وسلوالې د روغتون په شاوخوا کې په نښه کړی دی. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بر جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې د سیمې څخه د پاکستان د فوج سرتیري وتلي دي.
هغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقه خالی کړل او ټوټل چې څومره یونټ وه څومره ورسره چارواکي وي دا ټوټل لکه علاقې نه ووتل.
په پاکستان کې سږ کال د ډېر خرڅ له کبله لږ شمېر خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي.
مخکې به د حج چې زیات وو نو 4 لک نه به زیات نو په هغې بهره شم ډېر زیات وو هر چا به فټ کول شو. هغه اوس خو سرکار چې کوم دی 11.75 نه کمیږي دریم کال دی.
او په خیبر پختونخوا کې د کمزوري انټرنیټ له کبله د خلکو کاروبارونه اغېزمن شوي دي.
ڈاؤنلوڈنگ منتھس کی پاتی تھی پیاز جمع کار کمپلیٹ تھی اور جو فائل سینڈ کوما نخام خا وی پی این سون کوڑی بلی سے اب فائل نے ڈیلیور کی گی.
دسی میں انہوں نے نہم پہ یوشمیر موضوعات تورا پورنو تبصرے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو سے. اوردن کراو زمګه مو اوډمبه موجودا د بر جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې د دسمبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د فوج سرتیری لاغه سیمې وتلي او هغه مرکز هم اړنګ کړی دی چې دوی پکې دیرو. خلک وایي اندېښنه لري چې د تشې تپه کتو با وسلوال زلور شي او د هغې ژوند به بدمرغه کړي. خو بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر مشال لیډو ته ویلي دي هغه نه پوهیږي فوج ولې سیمه تخلیه کړې ده، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لا هم د پولیسو څوکۍ په سیمه کې موجوده ده او خلک دی په آرام خپل ژوند تیری. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د شاول سیمه یو مشر سجاد ماسید د خپل سیمه نه د پوز د وتلې حال په دارنګ بیانوي.
پوچ کیم و دا په 2021 شه تحصیل شاول ته روغلای او په هغه ټیم شه 3 بلوچ یونټ اوا هغه رول لا شاول ته اندسه 2 کلس پر ټیم تیر کا په هغه نه ورسته هغه لوړلا بدلی وشولا په هغه نه ورسته دا 2NLA رول لا هغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقې خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره چارواکي وی دا ټوټل لکا علاقې نه هوا تل 2021 شه چې کیما 3 بلوچ یونټ روغلی وا دا کیما اور وا دا هغه لکه یو خاص تای چې هغه موسم نوم دی هغه کور ته رغلی وی او دا خبره یې هم سره شوی وا چې تاسو ته امید را چې کیم منتلی رینټ تای کیما کریا دو ته کور ولا هغه و هدر کوي او تر وسا پر دایتا هغه کریا هن شو ملا.
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د سولی وزیرستان پر ضلع سیمونا د پوز واتل نه پاس رو مخمخ شوی حالات په دارنګ بیانوی.
روزگار کاروبار دیا سرا پارٹی کر لیجیے منڈا والا شی آگا خور غریب چدائی پہلا کاک سے
ژوند کوي هغه زندگی ته هغه ژوند ته خطر دو هغه عزت ته خطر دو
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادا سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله ویایي چې د شاول سیمینا پوز وتلی دی خو په سیمه کښې د خلکې سهولت د پوره د پولیسو چوکی موجوده دو
بالکل اس تقریب ٹینشن عوام مسائل بھی کافی ورسی ہوں مسئلے وطال کر
اسلام آباد کے دے فاٹا ریسرچ سینٹر مشر منصور ماسید دے سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمینا دے پوز واتلے تا پکیم نازیر کسی اور ویزنے چے دے پوز واتلے گاٹا او چاتا راسی جی اور دے سویلی وزیرستان ضلع سارا لگی دلی پنور ضلع بنے ہوئے سا ساروی
دا شاول چې دا خو چا علاقہ د مسجد سره دو چا علاقہ اور د نارت وزیرستان د وزیر سره دو او شاول بارډر د غ سره هلاګي د افغانستان سره په باندې خو خیر وزیر ابو دی خو په دا علاقہ شه چې 15-20,000 مسجد دی دا پنډیږي او بارډر هم وچ ورته مخ مخ تای او فوج چې دا علاقہ خالی کړي په ظاهر خدا لیدا شي چې د سره او چې کیم ټی ټی پیغ دی دی او ډیر زړه ور شي آرمی داس میدون خلوص ورتا پریش دی او پوتش والی پولیس خو پولیس خو چا داس فورس نه دای چا د طالب لیار نی وای شی لیا دای ورتا م کا وای شی او بل چا داس فوج ووزی نو طالب خو خما خا هم بیارون نا وزی ها کلیه تو ها ویر چی
پس سویلی وزیرستان پر ضلع کشه د پوز چارواکیو ل طرفا د شاول سیمینا د پوز و طالب براکشه لیا تردا وخت پورے سا هم ویلی شوی ندی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسجد راپور موردور دن کو تو پاکستان ضلع سیاسی چاروں طرح زود پاکستان نے انتخابات کمیشن پرون او غبل ورس پہ اسلام آباد کی اگدے غنڈے پدے مخکڑی دی چپقامی سملے کے د میرمنو او د مذهبي لګکیو د پنځه ویشتو ځانګړو څوکیو پاړه کما پریکړه وکړي خو تر دې مهاله د غونډو کومه نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې همدارنګ د پاکستان په سینیټ کې هم د خیبر پختونخوا یو څوکی خالی پاتې دي په قومي اسمبلی کې د ځانګړو سیټونو مسله له دې وجې پیدا شوې وه چې د بندیزونو له وجې د پاکستان تحریک انصاف گوند پرورے پہ انتخاباتو کی د گوند په هیڅ برخه نه واخسته په دغه اړه تفصیل د راشد خټک پراپور کې ورو
الیکشن کمیشن اف پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر ځانګړې شو څوکیو او په سینیټ کې د خیبر پختونخوا صوبې د څوکیو په اړه په لسم او یو لسم دسمبر اوږدې غونډې وکړې خو خپل پریکړه اعلان نکړه په قومي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو ستونزې له هغې پس راپورته شوه چې سپریم کورټ د حکومت مخالف تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند وګڼلو او الیکشن کمیشن ته په جولای کې امر وکړو چې ځانګړې څوکۍ ورکړي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن 25 ځانګړې څوکۍ د نورو ګوندونو ترمنځ د هغوی د غټلو شو څوکیو په تناسب سره ویشلې وې ځکه چې تحریک انصاف د ګوند په هیڅ پټکنو کې برخه نه واخیسته او ځنګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي په یادو 15 څوکیو کې شپارس وقدار مسلم لیگ نون شپږ د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټۍ او سلور مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ته ورکل شوې وې چې وروستو د عدالت په امر ترې بیرته واخیستل شوې خو بل ګوند ته هم تر اوسه نه دی ورکل شوې په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته چې د ځنګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن اف پاکستان ترمنځ اختلاف دی او دا جنجال دومره زر د هوارېدو نه دی
مخصوص سیټونه چې کم سیاسي ګوندونو ته ملاو شوی وو نو د هغه ګوندونو د سپریم کورټ په دې فیصله باندې دا و خپل تحفظات په هغه وخت کې هم د حکومت د طرفه وزیر قانون چې و نو هغه دا بیان ورکو چیرې دا فیصله چې کوم رااله تفصیلي فیصله هم د سپریم کورټ نه پدې کې وسم ابهام موجود دی د دې وضاحت نه دی شوی الیکشن کمیشن دا موقف هم دی چې څنګه د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه یو آئینی اداره ده خود مختار آئینی اداره ده نو دغه سه الیکشن کمیشن هم یو خود مختار اداره ده هغه خپل فیصله هغه کولای شي هغه دغه کم تشریح هغه کولای شي
د الیکشن کمیشن ویاند هم د غونډې د پریکړې په اړه د علمي اظهار وکړو او مشال رادیو ته وویل چې په غونډه کې کومه پریکړه وشي نو د خبر پاڼې په واسطه به رسنیو ته خبر ورکړل شي. د ځنګړو څوکیو په شان په سینټ کې د خیبر پختونخوا 11 څوکۍ هم خالی دي، ځکه چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ لپاره انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د نورو صوبو په اسمبلیو کې د سینټ لپاره انتخابات په 2 اپریل شوي دي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ ته انتخاباتو نه کولو وجه هم دا ده چې هلته په ځنګړو څوکیو منتخب کېدونکو غړو نه سوګند نه دی اخیستی شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشواڼي مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د ځنګړو څوکیو او د خیبر پختونخوا د سینټ د څوکیو مسله د 13 میاشتو رسې ځنډوي. په لسګونو غونډې وکړې خو د دواړه مسلې حل نه کړې.
نو که وګورئ نو دا د الیکشن کمیشن هغه ناکامي ده، او الیکشن کمیشن چې کوم رول دی یا چې کوم یې کردار دی هغه انتهایی کنټروورشل شو. او الیکشن کمیشن یو اټانومس باډی ده، او هغه چې کوم غیر جانبدار رول پکارو هغه زموږ بدقسمتي ده جگہ اغیغه غیر جانبدار رول نه دی. اور اغی سره سره چکم دے دا الیکشن کمیشن چکم جانبداری دا یا اغیغه چکم غیر ذمہ داری دا دا غی اثر چکم دے اغه په پارلیمان منی هم پریزید، او دے کو ګورینو قانون سازی هم چکی گی اغم دا ڈنڈے پزور منی کی گی.
د پېښور های کورټ هم الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې په 2 میاشتو کې د سینټ ته ټاکنو ستونزه هواره کړي. د الیکشن کمیشن غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د الیکشن کمیشن سیکرټري نورو غړو او اړوند چارواکو ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان اور نور لوڑ پڑو چارواکو د شہباز شریف مشر حکومت سره خبر اترو تا چمتو والے سرگن کڑے دے. پرون د پارلیمنٹ د ودانے بہر خبریالانو سره په خبرو کې بیرسٹر گوہر زیادہ کڑے دا کہ دوی غیر مشروط مذاکرات ته تیار دی کچری حکومت سنجیدہ بھی. تر دې وړاندې دوی د مرکزی حکومت سره د خبرو نه انکار کړی و. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا چې تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت دا جالی او پټګې راغلي حکومت تورونه لګول، نو سرنګ دوی اوس د مذاکراتو خبره کوي. نو پیښور کې خبریال او شنون کې لحاظ علي مشال لیډو ته وایي کسو هم تر اوسه دوی سره خبرو ته نو تیار، خو اوس یې مجبوری ده.
پاکستان تحریک انصاف اولنې کوشش دا چې هغوی د فوج سره خبرې وکړي، خو فوج په مکمله توګه دې وخت پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو نه انکاری دي. د فوج چې کوم ملاب سره د هغوی سره چې کله خبرې اترې کیږي نو دا هغوی هم دغه وایي چې پاکستان تحریک انصاف د ډیرو کوششونو باوجود تاغوی سره د خبرو اترو لاره کولاو نشول، او د 24 نومبر د احتجاج هم په دې پیډیای کوششونو پاغې کې کوششو مجبوری توګه باندې اغوی د وفاقي حکومت سره خبرې اترې شروع کړې. د هغه وفاقي حکومت چې تر اوسه پورې دیو ته به د فارم 47 پیداوار ویلې، خو دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په ضد باندې د پرله پسې اف آی آر او د اغوی خلاف د نورو مقدماتو چې د اغوی د وجنه پاکستان تحریک انصاف ډیر بد ګیر دی. نو پاکستان تحریک انصاف قیادت فیصله وکړه چې دې وخت کې به د وفاقي حکومت سره د بازی ایشوز د ختمولو لپاره خبرې اترې وکړي.
تیر وختونو کې د شهباز شریف مشرۍ مرکزی حکومت بیا بیا پاکستان تحریک انصاف ته د خبرو وړاندیزونه کړي، خو پاکستان تحریک انصاف مشرانو به ویل چې په سره خبرې کول غواړي نه چې د فام 47 حکومت سره. نو اوس ولی دوی همغه حکومت سره خبرو ته تیار شو؟ نو د ګوند مخکخ او د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج مشال لیډو ته ویل چې د خپل مشر عمران خان په امر د خپل کارکنانو او مشرانو د خلاصولو لپاره دوی د مذاکرات کول غواړي.
چمون خو هر قسمه تحریک وچلو، احتجاج هم وکړو، عدالتونو ته لاړو، خو انصاف مونږ ته یو ځای کې نه ملاویږي. نو د ملک د پولیټیکل سټیبلټی لپاره مونږ یو سټیپ الو.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د دغه خبرونو په اړه د مسلم لیگ نن مشرانو خبرګون سرګن کړي چې دوی مذاکراتو برخه جوړېدو ته چمتو دي، او خپل یو بیان کې د ګوند مخکخ او د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي چې د سیاسي اختلافاتو حل په خبرو اترو کې دي، او زیاته کړه چې وزیر اعظم د اقتدار ترلاسه کولو پورس هم پاکستان تحریک انصاف ته د خبر اترو وړاندیز کړی وو. دوی زیاته کړه چې د مئی د 9 د لاریونو په تړاو ثبت شوي قضیو کې به هیڅ ډول مرستې نشي کولی. دا د ونډه چې 13 اونۍ پخوانی وزیر اعظم عمران خان له چا سره هم د خبر اترو لپاره 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې. په دغه مذاکراتي کمیټه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخالف ډلو عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، سلمان اکرم راجا، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او د سنی اتحاد کونسل مشر حامد رضا شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د پاکستان فوج وایي چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج په بیان کې راغلی دی چې په دې تورنو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راست ساتلو له قوانینو سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایز زیان رسول شامل دي. د جنرال حمید پر ضد وار لمخه لا دروان کال په اگست میاشت کې د پوځي قوانینو لمخه مقدمه روانه ده. په دغه اړه باندې زموږ همکار راشد خټک د قانوني چارو د پو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
دا سید چې دا دوه قسمه کورٹ مارشل لیکيږي په فوج کې، د آرمی ایکټ 1952 د لاندې یو ای کورٹ مارشل، بل ته ویلی شي فیلډ جنرال کورٹ مارشل. نو روټین کې چې کوم کیږي، د ډیسپلن وایلیشنز کیږي، د ډیوټي په حواله باندې هغه عام کورٹ مارشل کیږي، هغه زبردست چې کال یو سرهوند کروانی یو وی فیلډ جنرال کورٹ مارشل د آرمی ایکټ لاندې دا هغه کورٹ مارشل پروسیډنګز دي کوم چې د جنگ په دوران کې، د ایمرجنسی په دوران کې، یا په آپریشن ایریا کې، یا په یو مخصوص حالاتو په تناظر کې فیلډ جنرال کورٹ مارشل جوړ شي. د دې یو پرزیدنټ د دې سره ممبرز وي. بیا د رینک په حواله باندې دا فیصله کیږي چې کله یو اکیوزډ د یو اکیوز ٹرائل کیږي، نو داغه د رینک په حساب سره په دې کې پرزیدنټ او ممبرز جوړیږي. نو فار ایگزامپل د لیفټیننټ جنرال ٹرائل کیږي، نو دې کې به سینئر افسرانی د پرزیدنټ په شکل کې، د ممبرز په شکل کې.
په جنرال فیض حمید لګیدلی تورونه کوم کوم دي، او ستاسو په خیال په دې کې خطرناک تورونه کوم دي؟
چې کوم تورونه په دې باندې لګیدلی دي، زما په خیال په هغه کې ټول نه سیریس تور چې کوم دی، نو دا خپل اداره استعمالول په سیاست کې یو خبره انفرادي تور کدا فرض کده فوج په سلاوه، نو دا سړي سړي خلاف کاروای بیان کیده. لکه زه دا ویم چې دا اکټ چې کوم دی د فیض حمید، د دې مطلب دا دی چې فوج د دې خلاف کاروای کینو، دا د ادارې پالیسی نه و، بلکې دا د یو فرد واحد پالیسی و. د نو مې سیس کې بده ثابت شو د دې چې کوم تورنه په دې لګیدلې دي، هغه زما په خیال ډیر سیریس دی، ډیر خطرناک په دې چې په نو مې کې مونږ وګورو نو پای کې صرف او صرف د فوج زینو ټارګټ شي وي. کدا جی ایچ کیو دا، کدا کینٹ ایریا کې مختلف داغي انسټالیشنز دي، کدا دې سره کنیکټ شو چې او دا شوی دي او د دې سړي په اشاره شوی دي، نو خامخا بیا د سر عمران خان او دا ملګری په دې کې کنیکټ کیږي.
وکیل صاحب پدار ته وایي چې دا لوړ رتبه افسر چې دی کنه، دا هغه کورٹ مارشل کیږي، نو د دې اثرات په چې دی په دې اداره باندې نه پوز باندې څنګه ای
په فوج کې دنه. زه به دا وایم چې خلک به دا یو نظر ساتي چې جرنیلان یا فوجان اکاونټیبل نه دي. دا به یو خبره داسې چې سیول عدالتونو ته باغی اکاونټیبل نه، خو فوج کې دنه اکاونټیبلټی سیستم چې کوم دی نه داشتا. هلته کې دنه چې کوم سړی د ادارې د مفاداتو خلاف لاړ شي او د ادارې د پالیسۍ خلاف لاړ شي، داغه خلاف کاروایی کی، او دا ډومبرې جرنیل نه دی. خو نوې خبره په دې بنیاد باندې دا چې په دې د عہدې پاواله چې دا سړی نه صرف لیفټیننټ جنرل پاتې شوی دی، دا سړی نه صرف کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې دا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی هم پاتې شوی دی. نو په دې حواله باندې دا ٹرائل ډیر اهمیت لري. په فوج باندې باندې خپل اثرات دي، پاکستان په سیاست باندې با اوم د دې ډیر جوور اثرات دي.
د جنرال فیض حمید د کورٹ مارشل به د پاکستان په سیاست سره اثرات وي تاسو په خیال کې؟
د دې به مین اثرات پر دي په پی ٹی آئی باندې پریوزي، ځکه چې نو مئی کې کفرس کا د نو مئی دا کیس په دې ثابت شو. نو دا ډیر خطرناک سچویشن په دې باندې دی چې دا عام سړی نه دی، دا لیفټیننټ جنرل دی، سرونګ لیفټیننټ جنرل دی، په هغه زمانہ کې د جنرال باجوا چې کړی دی آرمی چیف و. د دې به جوور اثرات په دې بنیادی چې د دې نه بیا دا استغاثه ثابتی زما په خیال چې د خلاف الیګیشنز چې کوم دي، نو دا دي چې د خپل ادارې خلاف کار کړی دی، د فوج خلاف کار کړی دی. نو دا سیمپل وایلیشن نه دی د ډیسپلن یا د یو ادارې، بلکې د ادارې د پالیسۍ خلاف تل دی. نو د نو مئی واقعاتو سره که فیض حمید کنیکټ شو، ساغي به ډیر بد اثرات په عمران خان باندې او د په ملګرو باندې پدی، یا به عمران خان او د ملګرو ټرایل په فوجي عدالتونو کې.
د خیبر پختونخوا د بار کونسل د عینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاو چې زموږ د همکار راشد خټک سره خبرې کولې، او اوس راځي یو بل موضوع ته. په پاکستان کې سږ کال په لږ شمیر کې خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د حج او مذهبي امور وزارت په سرکاري کوټه 9000 کسان حج ته لیږي، خو د ټولو زیارت کوونکو پاکستانیانو شمیره څه کم 2,00,000 ښودل شوې ده، چې د سرکاري ترڅنګ به په غیر سرکاري توګه هم حج ته ځي. ځینو خلکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د حج پیکج په بېساري ډول ګران شوی دی. پخوا به 2-3,00,000 روپو ورکولو سره یو تن کولی شول چې حج ته لاړ شي، اوس خبره له 1,000,000 نه اوړېدلې ده. تفصیل شبیر احمد جان.
دا پاکستان دا مذهبی او حج امور وزارت ترمخه روان کال به حکومت خپل سرکاري کوټه کې سباندې یو کم نوی زر خلق حج دلیږي او دغه ډول هم دغه شمیره کې به شخصي یا پرایویټ سکیم کې هم خلق زی خو یې تر دې دمه دوه منټه تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوې او شوخه اتیا زر خلقو درخواستونه جمع کړي چې منظور شوي هم دي او نور هم چې څوک تر ټولو وړاندې درخواست وروړي نو اول به ورله منظور کړي دا چې ولې د دوه نیټو تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوې ځکه تیرو کلونو کې با سرکاری سکیم کے برخ کے دومر خلق وو چی قراندازی بکی دلا نو پدغه سرکاری برخ کے حج کون کی محمد اسف چی سکا لی هم د کور غړی روان دی مشال لیډو توای
مخکې بعد حج 3 لاک 2 لاک 2.5 لاک چی زیات پونو 4 لاک نه زیات نونو پاغي بارا شوم دی زیات او اچھا به فټ کول شواغه اوس خو سرکار چی کم دی 1175 نه کمی گیا دریم کال دی په 2021 کې زته لو موبایل فر سره 1175 ما جمع کړی دی سید چالتا سرکار لتون ډیر ورکي اکوموډیشن مخوی فود مخوی خور سړی خو 1175 نشي پټکول کنه
دا چې ټریول ایجنټان څوک چې حج عمره او بهر هوادونو ته خلق لیږي سن نظر لري دی وای یو خوته کډ الوتکو ټیکټونه ویزو فیسونه او بهر خوراک څخه او استوګ نه ګرانه شوی دا نو بل لخت پاکستان کې ګرانی زیاته شوی او د خلکو اخستل توان کم شوی دی په پیښور نوخار مردان او چارسده کې ټریول ایجنسی چلوونکی مالک وحدت خان وای
بنیادی وجه یو خدای راځي معاشي حالات کم دي د خلکو د ټیم کې ډیر زیات خراب دي کومو ګورو څنګه د حج سره سره عمرم ډیر زیات افیکټ شو تیر کال چې کم خلک تلو هغه په مقابله کې دې کال هغه نه کم تعداد دي ورسره د تعداد کمیږي دلته چې کم روزګارونه یا غوا لاړ دي په ټپه باندې بل درې ټونو د وجې چې کم دي د خلکو چې کم باینګ پاور او ختمیږي لګیاله د روزګارونو د وجې خلکو سره هغه پیسې نشته چې حج عمره ته لاړ شي نو بنیادی وجه مونږ هم دا غنو چې د باینګ پاور خلکو ختم دي معاشي حالات ته خلکو خراب دي د حج عمره د نور ویزټونو چې کم دي هغه ډیر زیات کمی پکې را روان دي روزه او دا مونږ یره لرو چې دې شي چې دې ځله سرکاري کوټه بیا پوره نشي
په دې بابل د حکومت صدر دې دغه حج لتونکي او بیا د ټرول ایجنټانو دا خبر دوی تاییدوي او کنه نو د وفاقي حج او مذهبي امور وزارت ویان عمر بټ مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاره ویل چې دا سه هیڅ خبره نشته دی او د هیوا درې پرتو سیمو کې چې خلکو ته اطلاع ملاويږي د اخراجات یا د پیسو بندوبست کوي ځینې خلکو ته بهر ملکونو نه خپلوان پیسې راليږي هغه کې هم وخت لګي نو ځکه دوی نیټه دوه واره وغځولی بل زمون لخوا انتظامات هم کومل وی او هم ځینې کسان وخت غځولو وغوښتنه کوي دا دونه چې تیر کال هم پاکستان ته د حجیانو کوټه سباندې یو لک او یو کم اتیا زره ورکړل شوی و او روان کال هم د حج عمر وزارت ته ملوي چې په سرکاري او شخصي سکیم کې به هم هغه شمیره کې حج د پاکستانیان لاړ شي د حج پالیسۍ تر مخه د هر هیواد نه د لسو لکو مسلمانانو په سر یو زر حجیان حج لتللی شي امکان څرګندېږي چې کال 2025 کې به د ذلحجې یا د حج میاشت د جون لومبی کراشی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
هیبه جان راپور مورد اوردون کو سرزو سوات منگوری تا چرته چی پرون د کرپشن یا درغلی ختمولو پاړه د پوهاوی یو سیمینار تر سره شو په دې غونډه کې خلکو ته د درغلی او د قسمونو پاړه هم معلومات ورکړل شو د غونډې زیات پام ځوانانو ته و چې غیتا د درغلی او نه کولو پاړه پوهاوی ورکړل شو دا په داسې حال کې دا چې د شفافیت نړیوال ادارې د راپور لمخه پاکستان د درغلی او یا کرپشن په پیرس کې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دری دیرشم نمبر باندې راغلی دی نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا جوړ کړی شوی د کرپشن ختمولو په اړه د پوهې سیمینار کې ځایي ټولنو استازو وکیلانو مدني پالانو ګډون وکړو په ملک کې د کرپشن په اړه بحثونه وکړل په دغه مهال د ایویکنګ ټولنې استازي شمشیر علي خان ویل چې کرپشن صرف په سرکاري ادارو کې رشوت اغستل ورکول نه دي بلکې په عامه معاشره کې خپلو څوکو سره خیانت کول ذمواري نه ترسره کول کرپشن دی د ویل چې اوس وخت راغلی چې کرپشن ختمول لپاره زلمی خپل کردار ترسره کړي
په دنیا کې چې کم کرپشن کیږي په مختلف ملکونو کې په مختلف سټیټس باندې په مختلف لیولز باندې د هغه خلاف چې کم انټرنیشنل معاهدې شي چې د هغه تجدید شي سکل چې دا کم تیم دی نو په دې کې تیم بیسیکلی دا چې کم زمونږ یو ته نوجوان نسل دی چې هغه موږ په دې پروسس کې شامل کو او هغه موږ د کرپشن د نقصاناتو نه خبر کو چې را ان فیوچر هغه نه په خپل په دې کې انوالو او کم نه کې چې کرپشن کیږي د هغه د مخنیوي پر او خپل کردار ایز قوم یا ایز یوت ادا کی
په دغه مهال د وکیلانو نماینده کوونکی سمرین حکیم وکیل ویل چې سیمینار کې د کرپشن په اړه ډېری خبرې واورېدې وړاندې به دغه پیغام زلمو ته رسوي
نن په دې غونډه کې ما دا زده کړو چې کرپشن خلاف هم بین الاقوامی معاہدی شوی دی او سرکلنے چی کم تیم دے نو آغا دا دے چی مونگا نوجوانان رامخ کی کو آغی اتفاق پاندی دا دی کرپشن مخنوے وکو او دخپل معاشرے نا دا کرپشن خاتمہ وکو. مہربان.
سیمینار تابع کون کی ٹولنی غڑی گوہر علی خان ویل چی کرپشن دا قام پا ترقی کے لوی خنڈ وی او پاکستان کے زلمی کل کرپشن ختمولو کے لوی کردار ادا کولے شی.
دی مین مقصد دا دے چی دا کرپشن خاتمہ 100% خو پاسیبل نا دا خو سن آسا کمی پا کرائی استلی او خصوصاً یوت چی دے جی دا دا دو دا پارا یو اہم دا غدے چی کرپشن نا زمون کم از کم راتلون کے نسل چی دے دا پاکی زیادہ سے زیادہ تر.
ننی والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کال 2023 رپورٹ تر مخا صبح خیبر پختونخوا کے دا ٹول نزیات کرپشن دا پولیس پا محکمہ کے شوے پا دویم نمبر عدلیہ او پا دریم نمبر ودانی جوڑون کی ادارہ سی این ڈبلیو دا ولی دغه رپورٹ دا خیبر پختونخوا حکومت نن منی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
نیاز احمد خان راپور موریدو او د خبرون نیمایت رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه. پولیس چارواکی وایي چې د بر جنوبی وزیرستان له شمال څخه د فوج د وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره پولیسو خپلې څوکۍ فعالې کړې دي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده خو په دغه اړه باندې خپلواکه سرچینو پخلی نه دی کړی او نه کومې وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او ژر به هیواد ته راستانه شي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعاله رول لوبوي. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن د توشخانی په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید ذمواري منلې ده. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. اوردونکو دا د وخت مهم خبرونه وو. اوس راځي یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. د یوکراین او د هنګری د مشرانو نیوکو په حواله رسنیو کې دا انتقادونه په داسې وخت کې شوي دي چې د اروپایي ټولنې د راتلونکي مهالني مشر پولینډ صدر اعظم وړاندیز کړی دی چې په ژمي کې دی د ماسکو او کیپ ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د جنوري له پیله هنګری د اروپایي ټولنې محالنه مشری پولینڈ تو سپاری پدا غاړه تفصیل پدا راپور کې.
د هنګری سکی اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبه پر وسولی کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی اوربان تورن کړ چې د اروپایي ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدای. د هنګري سریاسم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډیرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې یې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي. تر اوسه هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتون کې وای چې روسیا د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅه کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅه کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زیلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زیلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
راپور مورده او د امریکا د بارنوچر وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره د هواري لپاره فرصت په لاس راغی. په دا غونډه کې پرون ناوخته د استازو جرګې او شمېر غړیو د ولسمشر بایډن پر حکومت سختې نیوکې کړې دي او دا حکومت یې تورن کړی دی چې د سولې تړونې په سمه توګه نه دی عملي کړی. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحد ایالاتونو مخالفین خوشحاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د چاودنې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایډن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتلې له افغانستان ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همداراز واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. ښاغلی بلینکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په 1.5 نیټه ووځو او د طالبانو 15 زندانیان به خوشي کړي شي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلینکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له ښاغلي بلینکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی. ده دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قمانداني سنت کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې ده، جنرال مکنزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکو په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلینکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي، دا تضاد نه و؟ بلینکن دا خبره ومنله چې همداسې و. د دوحې تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړ. ښاغلي خلیلزاد اوس ویلي دي چې د ټرمپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له هغو جګپوړو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
راپور موردون کو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي چې روان کال کې د شنګلې سره تړون لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي په بېلابېلو قانونو کې د حادثو له وجې وژل شوي دي او 13 نور معذور دي. په دغو کې زیاتره وژل شوي او معذوره کړل او معذور شوي کونډې او یتیمان لري چې د مرستو د نشتوالي له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر راپور برابر کړی دی چې د شنګلې د باسي کلي د غمور زاهدی بیبي په غږ پیلېږي چې 24 کلن زوی په هغه ورځ په اوکان کې ووجل شو چې په کوم ورځ د واده نیټه وه.
دا غد شانگلی دا الپوره تحصیل دا باسی کلی دا زاهدی بی بی ده چه خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی و وای چه پا کم ورزی دا واده نیټه کې خودا نو هم پا هغه ورز دا روان کال دا جولای پا وما دا بلوچستان پا مچ کې دا سکرو پا یوکان کې دا گیسونو دا چودن لاملا و بچل شو. خو زاهده بی بی پا دی غمیده که یوازنه مور ندا بلکه دا پاکستان دا کان کیندونکو دا اتحادی پا خبره سگ 2023 میلادی کال که دا دسمبر تر لسم پوری یوازه دا شانگلی سرا تعلق لرون که یو کم 50 کان کیندونکی وجل شوی او و دیرش نور شو بلدی چه دو لس پکی مازور شوی دی. مشال ایدو سر پا خبره که دا پاکستان دا کان کیندونکو دا اتحادی صوبائی مشر علی باش خان دا دسمبر پر لسم اوائل چه پا دا وجل شو که زیادتر واده کردی و چه یتیمان او کندی تری پاتی شوی دی.
دا یو شمیرې مطابق کو منګا داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمنګ لخ نو دا تعداد چې ده نو 48 نو زمنګ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمیره زمنګ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذوري نویت د ټولو نه زیات چې ده نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کیندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په تیرو 13 کلونو کې له 2500 تر 3200 پورې کان کیندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3200 یې د شانګلې بردیر او برسوات دی. د دې اتحادی په خبره په زرګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپوره تحصیل شپږ 13 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښه نن پوره شوې او اوس یو هغه نه دی پله چې بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذورې مرګه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مې مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمهوار هغه ادارې ګڼي چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمهوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې د دې په ویکټ څومره په کاري د دې هغه ټنل چې جوړې د هغې په کاري په دې ټولې دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس سٹیٹس دا دائم جی دل کی پزرگونو ماین تی پزرگونو او واغ زرگونو ماین دا پارا انسپیکٹر چی سو کی دا چیک کی جی دا فیزیبل لے کنے دے تا منگ لے پر لان دیا کزولی شو کنے شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ له مخې هر کان ته د ګوریدو لاره به اته فوټه اوچته او شپږ فوټه پلنه وي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګله چونکې هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده اګریکلچر او داغه خپل پوټینشیل شته سره منرال او کنه سره داغه خو انفارچونیټلی چونکې څه داسې نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې د هغې د وجه نه د خلکو هجرت سوا دي او خاص کر په کوئلیه کاته کې دی ډېر زیات دي که هغه دره ده او که کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو که د چا هم څه داسې ډیفیشنسي وي نو موږ به د هغې دغه د هارډ پاور کیپیسټي پکې شته دی نو د هغې لپاره زما خیال چې دی سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکول طالبان چې دی سره پروپوزل نور هم دی او د دې چونکې دلته کې کان کنه ټوله په روایتي طریقو سره کیږي د هغې سیفټي ډېره کمزورې ده. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر تر لسمې په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکي وژل شوي او 114 مازور شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکي د ملک د دریو واړو صوبو په سده پاسه شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکي د بلوچستان په سده پاسا دروي زره کانونو کې، 35,000 کان کیندونکي د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 کانونو کې، او 40,000 کان کیندونکي د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکي د شانګلې سره تعلق لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دی هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
پاکستان د انټرنیټ رفتار حوالے سره په نړیوال نوملړ کې ورستو پات شوې دي چې اثر یې په ځنګړې توګه په کاروبارونو باندې پریوته دي. د اوکلا سپیډ ټیسټ ګلوبل انډیکس تر مخه اکتوبر میاشت کې پاکستان د موبایل انټرنیټ رفتار کې 111 ملکونو کې په سلم نمبر او براډبینډ سپیډ کې 158 ملکونو کې په 111 وختم زی باندې راغلی دی. په پاکستان کې تیر سه مودې راهیسې د انټرنیټ ټیټ رفتار له وجې کاروبارونو د ستونزو سره مخ دي. تفصیلی د خالده نیاز په راپور کې ور
د نوخار لیلا یو ګرافیک ډیزاینر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی د انټرنیټ ټیټ رفتار له وجې د دې کار ډیر متاثر شوی دی.
ډاونلوډینګ منس کې پاتې شي نو سیزم ډاونلوډ نه شي نو زما کار دا سیم سټاپ شي او بیا چې زما کار کمپلیټ شي او جو فایل سینڈ کوما کلاینټ ته نو خامخا وی پی این سو ان کول غواړي بلې چې فایل نه ډیلیور کیږي.
محمد تنویر خان چې په اسلام آباد کې یو سافټ ویئر کمپنی چلای وايي په پاکستان کې هر وخت د انټرنیټ رفتار ټیټ وی.
چې کله موږ خپل کمټمنټ ډیلیور نه کړی شو د انټرنیټ د سلونس په وجه باندې نو هغه کلاینټ زموږ نه لاړ شي مختلف گاونډیانو ممالک ته کم چې زموږ په شان قیمتونو کې امکار کوي یا یو زموږ نه کم قیمتونو کې امکار کوي او هغه ته د انټرنیټ مسایل د بجلی مسایل داسې قسمه مسایل ورته وي کا فلپائن ته ډیر بزنس زمون نزی بنگلہ دیش ته ډیر زی انډیا ته خو اوبیسلی ډیر زی.
بلخو د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت شیزا فاطمه خواجه د دسمبر په لومړۍ نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي په ټول ملک کې ډیټا سرویس په مکمل توګه فعال دی او په ډیټا سرویس ټول ایپس په صحیح ډول کار کوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
اوس مومند د زوجی اول ته د امبار تحصیل خلق وای چې دغه ته د اتیا زره خلکو لپاره په جوړ شو د روغتیا په درو وړو او یو لوی مرکز کې ډاکټر نشته. دی وای هم دارنګ په دغه مرکزونو کې لیبارټری او نور سہولتونه نشته چې لوجې دوی مجبور دي چې خپل رنزوران نور سیمو ته یوسي. خو د سیمې یو ناظم نوید مومند مشال لیرو ته ویلي دي چې د امبار مرکزونو ته تازه ډاکټرانو ګمارنه شوې ده چې په سو ورځو کې به خپل کار پیل کړي. شانواز ترکزی نور معلومات راکړي.
امبار د مومند لری او پسمانده تحصیل د چرته چې دوه د صحت واړه مرکزونه او یو تحصیل روغتون هم شته، خو خلک بیا هم د علاجونو لپاره نور زیلو ته ځي. رحمان راتمان خیل هم دغه تحصیل رسیدون کې یو سماجی کارکون کړي، هغه مشهد ریډیو ته وویل
او پدې کې وړې بچوګانې درې سلور جوړې شوې لکه چارګولی کې، خارې دره کې، پدرو کې، پهت کې، خو په دغه یو اسپتال کې هم تر وسه پورې نه فیمل ډاکټر شته نه ملي، یعنی نه نارینه ډاکټران شته نه زنانه. او په یو ځای کې چې 80,000 زبه هم چې زناور او سیګنال ته هم د ډاکټر سہولت خدا به زموږ بدقسمتي چې تر وسه پورې چې کم دی حکومت کم دی ته پاملرنه نه ده کړې. په یو اسپتال کې چې کم دی ډاکټر نشته دی، او دلته چې کله داسې ایمرجنسی راشي یا بیمار راشي نو موږ ته تکلیف دی چې باجوړ زموږ نه ډېر لري فاصله کې دی، نو موږ د مومندو په نسبت سره هغه نږدې، نو زموږ مریضان اکثر باجوړ ته چې کم دی منتقل کیږي.
امبار تحصیل کې کاروباري موقع هم نشته، هغه ته یوازینی روزګار کروندې دي، خو د ولس ګټه وټه بیا د سیمې نه بهر مزدوري دي. دغه تحصیل 2,800 آبادی لري، خو د صحت نه علاوه د تعلیم لپاره هم پکې د لکارو د جنکو کوم های سکول نشته. د مقصود عثمان خیر په خبره د امبار د ناروغانو په علاج چې څومره خرص راځي، تر هغه دوه چنده زیات خرڅي په گاډو کې په کرایا راځي.
په دلته چې کوم لري خرچه د مریض چې کوم گاډي خرچي هغه دل د ډیره راځي 15,000 روپۍ تیر گاډي والا والی کرایا په لحاظ سره بیا متر باجوړه غم ګران پریوزي. خو پامبار کې چې کوم دی دلته خپل دي سہولیات نشته، نه د سریشته، نه لی باټریشته، نه د سی او ایمرجنسی کیس دغه شته، هیڅ دلته دغه نشته.
امبار د کوزه محمد دو 51 سب ډیویژن برخه ده. د کوزه محمد دو سب ډیویژن تحصیل ناظم نوید مومن مشال رډو تول دوی د امبار د صحت ستونزې په پام کې دي او کوشش کوي چې هغه ته سہولتونه برابر کړي.
د صحت د محکمې چې کوم دلته موږ سره ډی ایچ او مومن دی، نو داغه سره په دې باندې بحث مباحثه شوې ده. دلته چې کوم سره موږ سره په یکاون کې په میچنۍ کې چې کوم اکسترا سټاف وو، تقریبا دا یو هفته وړاندې موږ هغه شفټ کړی دی خویزو بیزو صافو ته، او د امبار ایریا هم په هغه کې چې کوم دی نو شامله ده. نو مطلب هلته چې د بیچیو چې کوم ډومین دی او یا په هغه کې کوم سہولیات پکاري آغا ورکولو کې ان شاء الله تعالی مونږه به هیڅ قسمه کمی زمنګ نه ناراضي.
امبار په شمالي رخ د باجوړ د لوی سب نومې سیمې سره لګیدل تحصیل دی. د یکاوند شاوخوا څلويخ او د غلنی نه 50 کیلومتر وړي باجوړ خار ته بیا ډیره نږدې فاصله لري. نو د امبار د سیمې ولس د مومند د روغتونونو په ځای باجوړ ته ورځي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سرزو د سوات ملم جبې ته چرته چې په مصنوعي واوره باندې د سکی د لوبو د پاره انتظام شوی دی. سیلانیان د سہولتونو ته ډیر زیات خوشاله دي، وایي چې دوی ډیر زیات خوشحالي احساسوي. زمونږ همکار نیاز احمد خان ملم جبې ته ورغلی دی او دا راپور را لېږلی دی.
د سواد په ملم جوه کې سخکال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوی کومه چې توقع وه. خو ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودونکې عصمت علي چیخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبې د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دې ته آیس سکیټنګ وایي. دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایع شي د هغې نه آیس جوړ شي او په دې لپاسې بیا موږ دا ګیم کوو، دې ته آیس سکیټنګ وایي. او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي، مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبې سکی ریزارت سره، او هغې له به پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل ګیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلی د سوات خبریال په زرخاوي وایي چې سوات کې د ډیرو خلکو روزګار په سنسه ډول د سیلګرۍ سره وابسته دی. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګري سوات ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس هغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سوات کې په وړمبي ځل باندې د ماشین په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده دا وزمیاله شوله. یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګرۍ شعبه متاثره کېدله، ځکه چې سیلانیان به رالو دلته به واوره نه وه، نو هغوی به بیا د دې ځینه مایوسه تلل. خو اوس د دې ماشیني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دي چې خلک به دلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې ده د هغې هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
ملم جبې ته سره د کومې ورغلي د کراچۍ زکیا وایي چې وړمي ځل ملم جبې ته ورغلي، د ملم جبې د یخ موسم او واورو نه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم وایو، لیکن بہت اچھا ہے، بہت سردی ہے، بہت بہت
زه هم اول ځل راغلی یم. ډیر زیات خلګي سکون دی دلته، موسم ډیر ښه دی، ډیر ښه واوره ده، ټولې کورنۍ سره یم، ټول ته خوندونه اخلي. زه وایم ټول خلکو ته راتګ پکار دی، ډیر خلګي سکون دی دلته، مازغه دمکیږي دلته،
سکون ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سوات په سیلانۍ سیمه مدم جبه کې هر کال په قومي کچا په واورو د زغل لوبي کیږي، او لوبو کې برخه اخیستون کې د مرد بیرابرو سیمو څخه تعلق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکولی کیږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د ملم جبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 1300 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
د افغانستان د پکتیکا خلک وایي چې په دې ولایت کې د بجلی نشټوالي دوی ته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې جوړې کړې دي او له برېښنا پورې تړلو اسانتیاو څخه محرومه دي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي د خلکو د یادو غوښتنو په ځواب کې وایي چې په نږدې راتلونکي کې د 10 میگاواټه لمریزې برېښنا سیستم پر جوړولو کار پیلوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
یو تنځایي سوداګر عبدالخالق مشال رادیو ته وویل،
عمومي برق چې په ټول افغانستان کې شته او پکتیکاوالو څو واري دغه غوښتنه کړې ده، متاسفانه تر اوسه کار نه ده پیسوی، او دغه د صنعت په برخه کې یا د ښار جوړونې په برخه کې یا د پراختیا په برخه کې د برق شتون ډېر لازمي ده، حال نسته. او په ټول افغانستان کې ګرانه ترین برق سي ده هغه په پکتیکا کې، یو شخصي سولري برق استعمالیږي چې قیمت یې ډېر لوړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي برېښنا رڼایي ده، او د پکتیکا مرکز او اړوند سیمې له دې رڼایي بې برخې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي عبدالله وویل،
برق نه یې، برق له خارج راشي په بازار په یو ګلی په بل کې غړون شي، ګل ډول یې ګرځي، دا پلانې مارکیټ چې د پلانې هوټل چیرې ده، په 50 روپۍ په غزنی کې افغاني باندې نو دلته
د مرکز خرنی اوسیدونکی جاوید احمد وایی د پکتیکا په گاونډي ولایتونو کې وارداتي برېښنا شته، خو یاد ولایت کې نشته چې له کبله یې د دې ولایت ټولنیز او سوداګریز پرمختګ ډېر ورو دی.
که دوکانونه دي، که کورونه دي، که کارخانې دي، دا ټول ستونزو سره مخامخ دي.
برق ډیر ضرور ده په امجوار ولایتو کې ست خو په پکتیکا کې برق بیخی نسته چې خلق المشکلات سره ډیر مخامخ دي یعنی برق اولین ضرورت ده.
بلور ته ځای چارواکی وایي په پکتیکا کې د یو میگاواټ لمریز برېښنا د جوړېدو چارې پیل شوي او په څو اونۍ کې به د دېرش میگاواټه همدا ډول برېښنا د جوړولو کار پیل شي. د دوی په وینا په دې سره به د مرکز خرنې سربیره یوسف خیل، یحیی خیل، میټاخان او د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکي هم له برېښنا برخمن شي.
حالا ساعت دپاره نومو یو سب استیشن او د لس میگاواټو برق منظوري اخیسته دی، د هغه دپاره سروي شوی، د هغه د ځای هم تعین شوی. د روان میاشت کې انشاءالله افتتاح کوو، انشاءالله شي مشکلات د دې ټولو سلور ولسوالی او مرکز ورسره حل
کړي. یاد دی وی په ورسته لسیزه کې د افغانستان زینو سویل ختیځو سیمو پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی ولایتونو زینو برخو ته واردات برېښنا غزیدلې، خو پکتیکا ټوله ورڅخه پاتې شوې ده. پکتیکا زینی اوبیزی او حرارتي همدارنګ په ډیره کچه د لمریز برېښنا د تولیدولو سرچینې لري چې تر اوسه ور باندې اساسي کار نه دی شوی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.